اوریدونکو د مشاله دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړې کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه 5 بجې نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 5 نېټه ده. په دې غړې کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په پنجاب، کشمیر او ځینو نورو سیمو کې د پښتنو سره ناروا سلوک بند کړي. د سند پولیس وایي چې په کراچۍ کې د هغه اسپیټالونو څخه ځینې زخمي طالبان نیولې دي چې علاج یې پکې روان و. او افغان چارواکي وایي چې کندوز ښار یې له طالبانو پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک، د دوی شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د 1 لک پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینیټ کې پر دې باندې 3 واره مور پر دې باندې خبره کړې ده. او تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله سم اسلام آباد د احتجاج شروع کړي. د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو.
عثمان کاکړ هم دا رضویل چې په پنجاب کې د ګڼو پښتنو دکانونه هم بند کړل شوي دي او له روزګاره پاتې شوي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکول کیږي. نوموړي وویل چې پولیس به هم د ځایي حکومتونو چارواکو ته جواب دي. خو نوي منتخب شوي کونسلران وایي چې لومړی باید د دوی واک اختیار معلوم شي، ځکه چې د دوی په وینا که تر څو یې واک اختیار معلوم نه وي نو پولیسو یا نورو چارواکو ته د هیڅ کار کولو حکم نشي ورکولی. د مسلم لیگ نون ګوند یو منتخب شوی ضلعي ناظم نیاز احمد خان نن مشال ریډیو ته بیان وویل
بدقسمتی خبره ده جو سپورې مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه دی، مونږ به څه کوو، د خلکو نه به کار څنګه اخلو، زمونږ ګورمنټ به څنګه چلیږي، کوم کوم ډپارټمنټ به زمونږ نه لاندې راځي. اصلي زما په خیال تقریبا د کال یو نیمو شو جدو دغه مونږ رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو، رجسټریشن کوو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوو ځایي حکومتونو منتخب کسانو د واکونو روښانه کول به د قانون سازۍ له لارې کیږي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسی ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. له حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپا قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کیږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2 لک کروڑ روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبیلې مشرانو وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس نه لري او دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي پرون حیدرآباد کې خبرونه ته دا ونه ویل چې دا کسان نیکله او څنګه نیولې، خو زیاته کړل چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دي چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکي طالبانو سره پاکستان کې مرسته کوي او په هسپتالونو کې علاج هم روان دی. تحریک طالبان پاکستان داوه کړی چې تیر ورځ یې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړل شوی دی. د دې وزارت یو وین دولت وزیری نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلک خپلو کارونو په پیلولو باندې بوخت دي. هغه همدارز وویل چې دولتي چارواکي هم خپل دفترونو ته راستانه شوي دي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څو ورځنۍ جګړې له وجې په کندوز ښار کې بند او پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم ویشلي دي. کندوز ښار د دوشنبې په ورځ طالبانو لاسته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. دې وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښته چې د اکتوبر په درېیم تاریخ د شام سره په پوله ترسره شوي. یاد وزارت همداراز په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړل چې د ترکیې له فضايي حدودو څخه ووځي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوې دي چې د روس سفیر ته ویل شول چې که دغه سي سرغړونې بیا وشوي نو مسکو به دغه پیښو ذمواري چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوي له دولو سکولونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرکار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې بشار الاسد زیاده کړل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس ویلي چې تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسوال ډلې 10 هدفونه په نښه کړي دي. دا خبرونه پای اوس د موسم حال او د پیسو به لریاز مسخله ورو
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.25 روپې خرڅېږي. یو پاونډ په 1.55 روپې او 1.50 روپې. یو یورو په 1.46 روپې او 1.46 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.45 روپې او په 20.60 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.30 روپې او په 30.45 روپې. یو افغانۍ په 1.68 روپې او 1.63 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.68 اغستې کیږي او 2.40 خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
روزن کو خبرونه مول مشال ریډیو ور دل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وایي پښتانه ترهاګر نه دي او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. خبر ایجنسی د باړې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ایټیم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي ترلاسه شوي.
خلتلی دی څوک تل تخټ کوي، کور جوړوي، څوک زونل یار جوړوي، هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سے کم کدی ایټیم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي، د به څه خګړوي.
کارپوهان وایي قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بمی چاودن او جنگ له وجې د ذهني ناروغۍ او ښکار شو لپاره د ټراما مرکزونو او لوبو میدانونو جوړولو ضرورت دی.
وی چې ډراما سنټر دی یو نه، بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په ایجنسیانو کې هم جوړ شي. د ارکانو دینه کو لپاره د لوبو ګراوندونه، میدانونه دا.
او نن د استادانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. که یو خوا استاد ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي، نو بل خوا بیا ځینې استادان وایي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه
لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پښتونخوا ملي او امی ګوند مشر محمود خان څرګزی ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. د اتوار په ورځ اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدی. پړه نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې وو.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچ قتل عام.
دا اوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختی کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو ویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکونانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وا پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډېر غلط رویه ده. پښتون دی، پښکی خړلی دی، ژره یې ده، بس دغه دهشتګر هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هیچ چا څخه خیرات زکات نه غواړو. موږ پاکستانیان یو، موږ د دې ملک لپاره تر هر چا ډېر قرباني ورکړي. موږ په خلخوا مینې او پټي نه پیسې نه کړې ده چې موږ هیڅ ته د اختیار نه ورکړو چې دی پښتون زوروي، یا به تنګوي، یا به
مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړې دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادرې تمغه ورکړې شوې دي. خونن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کې د مپلار شهید شه، په ونی صاحب 71 کې یې ماتر شهید شه د بنگلاديش په جنگ. نن ما ته وایي سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه و چې موږ دلته پاتې کېږو. نن ورته وایي چې هغه اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه
احتجاج پزے پارلیمان دننا پخشان نشو حل کی دے. کلچے مشال ریڈیو دا پختنا دا پختونخوا ملی عوامی گوند دا سینیٹر عثمان خان کاکڑ نوکڑا نو دوے
مڑ پر سینیٹ کے پردے باندھے ترے وار مڑ پردے باندھے خبر رکھے گی نا معلوم پارلیمنٹ کم خبر سے دا موجودہ حکومت منل گیا نو لہذا مردا اس دالیا روانہ کل سے مل اسلام آباد دا احتجاج شروع کی دا پنجاب پنور ضلع کی بیم کو کراچی کی بیم کو ان شاء اللہ پنور کشمیر کی بیم کو
دد خبر دے اندازے مطابق د یو لاکھ پختنو شناختی کارڈون بندی چپکی اتیا ذرا یواز پنجاب صوبہ کی دی داراز دا پاکستان واک لاند کشمیر کے ہم دا پختنو شپک سوا دکانونا تڑل شوی دی او دوی تا پدو میاشتو کے دا کشمیر پر خودو ویل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ سیزو پیښور ته د خبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې 1.5 ارب روپۍ ورکولی شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره به په صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي هم ورکوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلی دی د ضلعي حکومتونو د پاره د اختیاراتو قانون به ډیر زر د صوبایي سملې نه منظور کړی شي چې تر مخه به د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړی شي. دا ګلپورس پیښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون دا پارا با ضلعی حکومتونو تا روان کال کی 1.5 ارب روپے ورکلی شی. دا کم دا پارا چی صوبائی مالیاتی کمیشن کے بعد دا ضلعی حکومتونو سلور نمائندگان منتخب کولی شی.
پولیس ہم اپریشنلی خود مختار کری دی، ضلعی حکومت او ضلعی اسمبلی تم اکاؤنٹیبل کری دی، ڈی پی او بزی التا پا کال کی با دوزل دا اسمبلی دا کوسچنز جوابونه ورکئی، پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شو ہے اور اس نور انداز اختیارات دی ضلع حکومتوں خبر جو گئی کہ پولیس نے تپوس قبلے
خوبیا دا مردان نہ دا عوامی نیشنل پارٹی پر ٹکٹ منتخب شوی ضلع ناظم حمایت اللہ مایار وائی چی ترسو پوری رولز آف بزنس یا دا ضلع حکومتوں نے اختیارات تعین نوی شوی دوی حص کلا پولیس یا نور سرکاری افسران تا دا سکار ویلی شی
دا چ اس کم خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 دے دے خدوخال بالکل واضح نری یو حوالہ باندھے واضح نری کہ اگر دے منگا ایڈمنسٹریٹو فائنینشل اور پولیٹیکل سائیڈ گورو اور کڈی والا پنٹ لے گورو نو پیو باندھے واضح نری دی وچ دا من کو لوک پدے رکھے واضح کو رولز اف بزنس کے تے روسے کو رولز اف بزنس تے نری
دا خبر دا شانگلی نا دا پاکستان مسلم لیگ نواز پر ٹکٹ منتخب شوی نیاز احمد خان ہم کوی او وای چے بدیر شمئی دا ضلع حکومتوں ٹاکن شوی دی خو صوبائی حکومت لا تر اوسا پورے دا ضلع تحصیل یا دا ویلج کونسل دا ناظمانو دا اختیارات په حق لا س قانون یا تګلارا نه دا جوړ کړي
او بدقسمت خبر دا جو سپورے منگ دا پدنیش چې جره زمنګ جاب ڈسکرپشن سه دے منگ بسکو خلکو نے بکار سنگ اخلو زمنگا گورنمنٹ بسنگ چلی گی کم کم ڈپارٹمنٹ پر زمنگنا لاندی رہی ہے خیال تقریباً کالی ہونی مشو جدو دا منگ رجسٹریشن کو لجسٹریشن کو لجسٹریشن کو
خوبیا دبر دیر ضلع ناظم صاحب دادا فصیح اللہ چیدہ جماعت اسلامی سر تعلق لری وائی چیدہ ضلع حکومت نو جوڑول او پخپل وقت ٹاکن کول دا صوبائی حکومت لوی کارنامہ دا او حکومت لپکار دی چیدہ دے دا پارا دا قوانین او نور قواعد و ضوابط جوڑول کی دا ضلع ناظمین مشورہ واخلی
کم رولا بزنس تھی اب صحیح مانو کے دلان سطح دا ویلج کونسل سطح دا کور کلی سطح مانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ دخل کو دا تعمیر و ترقی کا ملاری چیری ودے کی بدو کلاوی دو پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تحصیل حکومتوں او دا ویلج کونسل سطح مانے چکم نظام جوڑی گی ان شاء اللہ دا بد عوام پلا بہبود دا پارا بھرپور کار کئی
دا یا دا ون دا چھپا دا غد و رزنی تربیتی غنڈا کی دا صبح زیادہ تر ضلع ناظمین گڈو نکلو چھپ اور تدغا روزانہ اور کولی چدوی بسنگا دا اولس تپارا دا پرمختگ او دا خیر خیگڑ کارونا کوی او دا دی دا پارا با دوی کم قانونی او آئینی اختیارات کارولی شی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
اردن کو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وای چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخسته ده نو حکومت لپکار دي چې دوی تحفظ وکړي بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو نه درا پر دوی ښه بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو کې د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډیر په بدردۍ سره وژل شوی دي دی له حکومت غوښتي بای چې د امن کمیټیانو غړو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانې مشر سعد علی خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوې دي د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اگدی مودی راہسی دا وسلوالو پر زد ولاړ دی او دا خپلو سیمو حفاظت کوي خود دا حکومت لخوا ورتا هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي
حالات ته روان دي چې کاغه ملک جو کاغذ کې دی بوسی دي بار خلک چې شومره دي د شدګر دي که هر څه دی هغه دا یو حساب دی نو زیات ټارګټ ملک زکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه کنه څه کم چې سکو دی بوسی د فاره دي بار بار د سکو دی بوسی د مشرانو سره زمون خبرې دیږي چې مونږ ته خطر ده مونږه قومي پیرې کو زمونږه په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب ډرایور کوو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای زه کوو کونډې رنډې نه موږ 500 روپۍ میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساتل خدای ډیره بهي خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای قانونی حیثیت نہیں بل تو امن کمیٹی داسی جوڑی شوی دی کہ پولیٹیکل ایجنٹ صاحب بس تشکیلی و تو یہ فارا دی لگا یا پاور سی کہ بیا نہیں پکار نو اڑو غلی نہ کہیں او تو کہ وجنی نو ہم تکو سوال سب نہیں تھا نو نہ پدی بانی سے قانون سازی شوی دا نہ دوی سے درجہ بندی شوی دا نہ دوی سے فرائض معلوم دی کہ بس ڈیوٹی نے کہیں تو زما خط خیال دا ہے کہ بلنا پر مسئلہ نہ مخ حکومت دے لڑی رلوی فائدہ اوتے تو نے سوا او پدی کہ دوی دی کمیٹی جوڑی کی دا
د شابودین پوینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آرس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او دې کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر ایجنسی د باړې بې کور شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ایټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي رسیدلي او د دغې مرستې د ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. دوی وایي چې باید دوی ته دغه مرستې په اسانه او زر تر زره ورکړل شي. په اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوري راکوي.
د خیبر جنسی د باډې نه بې کوره شوي خلک وایي چې خپلو کورونو ته یې د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باډې سیمې او مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک له څونو هلته په ای ټی ایم کارډ کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا خبرم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم ای ولا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارډ ورکړی دی یو خلکو ته زر تر زره خپل روپیه ملو شي. دغه روپو نه بغیر د حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلک تلی دي څوک هلته خټې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي هیڅ سهولتونه ګورنمنټ مخه نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړوي
او د باډي او بیکوره شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه.
څوک چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو روغلی او څوک چې دلته چې بیا نادر لاړو شو نادر کې لاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوتا روغلی او نو روغلی په پټ مړه ډیر بنا خطر تک دی سبا مولا بس
دې کې د مصاله او ډیرو خلکو لاندې دا ان کارډ له وسه پر ملو شو او نو ته پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیه روغلی یا نور وته بوکنی روغلی دا کې مړه ډیر خطر تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبه ونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهر غکریونه او دغه تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لړو واپس. نو سبا چې موږ کوم د حق دی دا هم وار وخت یو چې دا مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړې یو بل به کور شوی تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې هفته پس راشه لاس وځي پس راشه پینځه لاس وځي پس راشه بس دا دی کیدر کوي نه کور نه کی اوس خو دا وایي چې ته ملو شي کنه خبر روشی و زر روشی
د باډې نه بې کوره شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پرې دې ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډېر دي او د مسایلو د حل کېدو کوشش مونږ کوو. مونږ بار بار ګورنر لام دا کمپلینټ کړی دی مو پیسې فرنټ کمیټه کې هم دا کمپلینټ کړی دی ټول پارلیمنټریان کړی دی. بهرحال مونږ یو جمهوري جوړیږي مونږ به دغه مسالې حل کولو کوشش کوو.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورله اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو،
خیبر ایجنسی. د قطبی وزیرستان وسلوالو طالبانو ادا کړی ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی یې وژلې دی. په دغه اړه یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل زموږ د همکار سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرف مشال ریډیو ته یو ویډیو رالی ژلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي. یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول داوڑ رالی ژلې اور سرای د ټلیفون په لیک کې دا هم ویلی دی چې بشیر احمد خان چې د ځانه یې شپون جوړ کړی وه، دوه میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولی بندي کړی شوی و، چې کوم مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسي کېږي. دا دې هم یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په باره کښې حکومتي چارواکیو له هېڅه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونه ته غوږ اېستئ. اردوونکو، د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي چې د دې صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې یې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. تفصیل د زبی شبک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولې ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
تاسې د ژبي شبک رپورټ اورېدو. اردوونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړي دي. تفصیل د رحمت الله ابوګان نور په دې رپورټ کې.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه یې وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
تاسو رپورټ اوریدو د کندوز په اړه باندې. اردوونکو، وخت شوی دی 5:30 بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک، د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشۍ و نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د ویستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال رډي ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 اربه روپۍ ورکوي. خو منتخب شو کونسلرانو نن مشال رډي سره په خبرو کې وویل چې اول باید حکومت د دوی واک اختیار معلوم کړي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خیبر جنسي ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د سپا قبیلي خلک د خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دغلته یې علاج روان و. تحریک طالبان پاکستان دعوه کړی چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاکل شوی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال رډیو ازادۍ څنګه ته نن ویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلکو خپل کارونه پیل کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو دغه سرغړونه لوجه ورغوښته وو چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولا تر سره شوې دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پر موویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډي وردل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرند د پاکستان ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سری لیکلي راب اکرم خان ته وکړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د 1300 په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خسته شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او دغه ډلې د ممکنه حلو ځلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نه شي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت دی خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصر مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه اولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام ولس وي.
وینکور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سغدریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخه بیډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې وړو. وینکور سن نومي ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبره مانی چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدی شي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري چې د خالی پورزه په وینکور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې ښودل شوي چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو اوو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بېګونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلي. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوي وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمی میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوي د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلی دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپل ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګینټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیې ته سپارل شوې، خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کرغستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او د حکومت جوړولو کار به ورته سپارل کیږي. شپږ سیاسي ګوندونه د یو سلو شلو غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. نور تفصیل د مشالډو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې لګی دمې ورستورو. د کرغزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او اوس په لنور ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شو وټونو کې یاد ګوند 8.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیگون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان باټی 12.8% رای ترلاسه کړی دی. د په خبره په رجسټر شو ټرانو کې 95% خپل رای اچولی دی. نوموړی وایي انتخابات په پر امنه فضا کې تر سره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د 6 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیون رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رای اچوونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رای اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم هم پرون ویلي وو چې د 3 نه تر 5% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا اوشورا هونووا مشالډو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په 2 پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي. چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بې قاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکارا دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې به د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګوو پراګرس 42، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشالډیو خبريال وایي دا به ډیره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې چې په شام کې د روسي ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. سلطان محمد سرور د فرانس خبری اجانس رپورټ په اسنادو تفصیلات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 5 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلی دی. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه په نښه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بله سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد د رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایتالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغې غونډې کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په هکله خبرې کیږي. اشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. اشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي.
تاسو د سلطان سرور رپورټ اوریدونکو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایی حملې انکارې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ترګرې پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. وی ویل چې دا مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روسي الوتکو د خپلو روسي عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. اني شاهدان وایي چې په دې حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پزغر د وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حملې ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لاسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او وی ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال رادیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
دا د مشال ډیو د سبانه ورځي اونیزي خبرونه دي. اردوونکو ک پاکستان کې یو خوا به میچاودنو ولستا ځانی او مالی توانونو رسولي نو هلته یو شمیر خلک له ذهني او نفسیاتي ناروغۍ سره مخ کړي دي. کارپوهان وایي چې حکومت د ذهني ناروغانو د دا قسمه ذهنی ناروغانو د علاج لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي او نه یې دې لور څخه پاملرنه کړي. دوی وایي باید چې د زلو په کچه د ولس لپاره ټراما سنټرې یا د روغتیایی بیماریو د مخنیوي مرکزونه جوړ کړل شي. تفصیل زموږ د همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د کارپوهانو په نظر د پاکستان حکومت خو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د آرمی پبلک سکول د حملې نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی هم راغلی دی، خو حکومت دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې چې په ذهني توګه متاثره اولس لپاره یې داسې ټراما سینټرې جوړې کړې وي کوم چې دوی د هغه اثراتو نه راوباسي، کوم واقعیت چې دوی خپله په موقع کتلي دي. زلان کمیونیکیشن چې په مقامي سطح کار کوي د دې ادارې پروګرام مینیجر فضل سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کال 2013 د فاټا ریسرچ سینټر په مرسته د نام نه لوجې ذهني او نفسیاتي اثراتو باندې یو رپورټ جوړ کړی شوی و، پسې کې چې دا خبره مخې ته راغلې وه چې قبایلي ولس ذهني فشار، بې ارامۍ او د تناو د کیفیت نه تیریږي. د ده په وینا چې د بمونو او د ډسو د آوازونو او بیا د کډوالۍ د ژوند اثراتو له وجې په زنانو او په ځوان کول ژور اثرات پرېوتي دي، د څه لپاره چې په ضروري توګه د داسې سینټرو ضرورت دی کوم چې د دوی د ژوند مشکلات کمولو کې کومک وکړي.
په خپل رپورټ کې په سفارشاتو کې هم ورکړي دي چې ډېر خلک په ډاکټران خاص کرپو یا خلک چې کوم په دې باندې پوهېږي، هغې وایي چې د ټراما سنټر د یو نه بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په ایجنسیانو کې هم جوړ شي او په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې خاص طور سره په متاثره ضلعو کې جوړ شي. خو د هغې نه علاوه که موږ خبره وکړو چې یوازې ټراما سنټر نه بلکې د هلکانو جینکو لپاره د لوبو ګراؤنډونه، میدانونه، د هغې نه علاوه داسې مختلف د هغې لپاره یو مثبت ټي وي ډراما سندرې چې د دې خلکو چې کوم مخکې نه دې حالاتو نه تیر شوي دي او دا کومې سختې دلیلی چې دا چې کوم دی نو په یو طریقې سره دا ایډرس شي او د دینه دا خزړی خبرې یې شي.
هم دې لړ کې د ماشومانو د حقونو کارپوه ارشد محمود وای چې د ملک حالات له وجې نه صرف ماشومان متاثر شوي دي بلکې زموږ په ټولنه کې د تشدد عنصر هم سیوا شوي دي. دې زیاتوي چې دوی ته په نفسیاتي توګه د مدد ضرورت دی.
ضرورت دا چې دغه یو سینټر یا یو سیبایي سطح باندې یو باډي وي او د هغې د لاندې بیا موبایل یونټ هم پکار دي، د کیمپینو تسلل پکار دي، کوم کوم ځای کې چې خلک له دې مسلو نه تیریږي او خاص طور باندې هغه چې کوم د دې مسلو په وجه باندې د خپلو کورونو نه یا د خپلو علاقو نه بار راوتي، هغوی سره هغوی ته د وررسېدو او هغوی له د سپورټ ورکولو ضرورت.
د سیلابونو د خلیفه ګل نواز هسپتال د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جاوید اختر وایي چې په سرکاري هسپتالونو کې حکومت لخوا کوشونه روان دي، خو په دې شعبه کې د وسایلو کموالی هم شته. د ده په وینا چې تر څو پورې وسایل دې سره پوره نه وي نو متاثره خلکو دا مسله به هم داسې روانه وي.
اوردونکو د نور نړۍ په څیر د ستمبر 15 نیټه خبر پختونخوا کې هم د استادانو د درناوي ورځ منځل شو چې پکې په امي پبلک سکول او تیر بلدیتي انتخاباتو کې د وجل شو استادانو ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې شو. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې ورو.
دیو ډیر خپل مالیارې د چمن نو څوکیدارې، هر بچی د تابعدار دې ته د قوم خپل معمارې، لوی والد در ته سلام کړي، هر څوک تاسو احترام کی او چې تنه وران وطنو په ګردونو کې چمنو، نه ادب نه انجمنو، هر سړی د بل دښمنو، ک ډاکټر ک انجینیر دې یا پایلټ دې یا وکیل دې، دې ټول استاد برکت د دنیا ته غټ دلیل دې.
د استادانو په درناوي کې د غونډه تابع کونکي د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد مشال لیډو ته ویل چې دوی ټول استادانو ته په خصوصي توګه چې تیر کال په آرمی پبلک سکول کې کم استادان او زده کوونکي وجل شي وو، د غیر وروستو په تیر بلدیتي انتخاباتو کې چې کم وجل شي استادان دي، ټولو ته سلام او د عقیدت پر ځوانه وړاندې کوي.
استادان ته خلک چې کوم دي سلام پیش کوي او د ټول نړیوالو د خپل ټیچرانو ته چې آی فوج باندې نن د ماته ګوډه خبرې کوم، بیا د ای پی ایس هغه ټیچرانو ته سلام پیش کوم چې دین شي وي، او بیا هغه ټیچرانو ته چې الیکشن په ډیوټیانو کې دین شي وي.
بلخ هم د استادانو د دغه تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری عزیز خان مشال لیڈو ته ویل چې ډیره د خفغان خبر ده چې په خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ استادانو ته هغه مقام نه ترلاسه کم چې پکار دی.
مقام خبره تاسو ده نو نن د دې صوبې یو منسٹر دی ایجوکیشن یا یو ایم پی ای یا سرکاري د اسمبلی غړی، هغه سردا وخت نشته چې نن د استاد د روز د منځلو په موقع باندې راشي او استادانو ته سلام پیش کړي، ځکه چې دینن کم اسمبلی کې ناستی ولته دی دا سپیچز کې یو الته کې دا ناستی تلی دا د استاد برکت دی او نن هغه استاد روز منزل کې په دنیا کې خو دوی سره هغه ټیم نشته چې را دی د استاد هغه رغت عظمت ته سلام کوي دی یو منټو باسي نو دا خو دی د استاد مقام دی
بل خو د خیبر پښتونخوا د استادانو دغه تنظیم وایي چې 1300 کلونه راسه مشال لیډیو د دوی او د زده کوونکو تعلیمي ستونزې په ډېر ښه ډول اوچتې کړې دي او هغه بیا چارواکو ته وړاندې کړې دي چې په ګر دوی په هلو ځلو ډېرې هوارې شوې هم دي نو ځکه دوی په دې مقام مشال لیډو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې ایوارډ هم ورکړو. د خیبر پښتونخوا د استادانو او تنظیم مشر ملک خالد په دې بابله وایي
یقینا د خیبر پښتونخوا نه والا تر اسلام آباد پورې مشال لیډو چې کوم په ایجوکیشن باندې ډېر ښه کار کې لګیا دي او بیا ما سره رابطه هم وي او بیا چې موږ کوم مسایل هم وي او په ډېر ښه انداز باندې دا مشال ریډیو چې ګمړي هغه ایوارډ حقدار و ځکه موږ هیته ایوارډ ورکړو.
د پام وړ ده چې ستمبر 15 منټه په درسته نړۍ کې د استادانو ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو همدارزه په افغانستان په خوست کې هم د استادان او د استاد ورځ منزل شوی ده. دغه تکي استادان او لمشال وس په خبرو کې ویل چې دوی د کورونو لپاره ځین لري، ماشونه یې لګ دی او د تدریس په برخه کې اهم دوی ته لازم امکانات نه لري برابر شوی. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست یو شمیر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري، معاشونه یې د ښار د نرخونو په پرتله لږ دي، د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه هم ډیر لږ عملي کیږي. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ مشال راډیو ته څو تنو ښوونکو په خوست کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي.
زه خان محمد چې تقریبا درې څلوېښت کاله کیږي چې زه د ښوونکي دندا سر ترسوم. معلم صاحب هم لکه سره کم تا چه خدمت کی یو څه مشکل هم لري. بعض استوزون دی ډیر وختونه خدمت کړه دا او دا مستحق دی نمرې دی، خو اوس پر په خوښ کې چاته نمره نه دوی کړی شي او وسوس ته هم دا لازم دی چې د زړه کومي خپل بچونو ته درس ورکړي او خپل وخت حاضر.
د خوښ یو بل تنخون کې هم ورته ستونزې یادوي.
نن زه هدا ده خون کې ډیر زیات ستونزې لري چې یو له هغوی څخه د سرپناه ستونزو ده چې دوی د زیات لاس او ګریوان دي، تر څنګ د معاشاتو برخه کې ډېره لویه ستونزه لري چې دوی معاشات یا په خپل وخت نه ورکول کېږي او بل طرفه دغه معاشات یې ډېر کم دي نسبت نورو ادارو او نورو ارګانونو ته.
د صفیه سمون په نوم یوه تنه ښوونکي د معلمینو د نورو اړتیاو د یادونې تر څنګ ظرفیت لوړونه او د دوی د امنیت خوندیتوب د درسي بهیر د ښه کولو لپاره مهم بولي.
ښوونکي ته هېڅ توجه نه ده کړې ځکه چې دوی په ډېر کم معاش سره خپلې دندې سرته رسوي. لومړی خو باید امنیت ته برابر شي، بیا یې دوی تنخیې ته جګ شي.
د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین اشرف چې د ښوونکي د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې ګډونوال و، د معارف په ډګر کې یو شمېر مهمې او اساسي ستونزې یادې کړې. ده وویل اولینه ستونزه دا ده چې څه د پاسه 3000 ښوونکي چې په عقل زحمه ګمارل شوي دي د ټول ښوونیز کال په جریان کې معاشونه نه دي اخیستي. مولوي شرف الدین اشرف په خوست کې د زده کوونکو په تناسب د ښوونکو تشکیل هم کم وباله او په دې اړه د پوهنې وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
معلم امتیازاتو ته او د معلم تشویقۍ ته باید زیاته توجه وکړي. کچېرې کې موږ معلم په پښو ودرېږي، موږ هېواد به په پښو ودرېږي. کچېرې کې موږ معلم مشکل حل شو، د ټولنې مشکل به حل شي.
د یادونه ورده په خوست کې د ښوونکو د کورونو لپاره څلور سیمې په نښه شوي او تیر کال د ښوونکو په ورځ کې پخواني والی له ښوونکو وغوښتل چې د هماغه ورځې په سبا د نمرو په جوړولو کار پیل کړي. خدا دې پوره یو کال وروسته هم د ښوونکو د نمرو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده. په خوست کې یو شمېر کتونکي د نمرو په ویش کې د نورو لاملونو تر څنګ په خپله د پوهنې ریاست چارواکي هم په دې معلومات بولي چې د نمرو ویش او د زورواکو له منګولو څخه د معارف د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره کلک هوډ نه لري.
تاسو د نجیب الله خیل ریپورت اوریدو. اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خبرونې د نن ورځې د ناست خبرونه وروستۍ شیبې دي او زه تاسو ته وایم چې تاسو د مشال ریډیو خبرونې د لومړۍ ورځې نه تر دې وخته پورې چې څومره هم خبرونې دي هغه تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوریدلی شئ. وخت شوی دو منډه کم شپږ بجو بشیر ګواخ هم سټوډیو کې د نن ورځې لاغوي د خبرو لنډی زور.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکز او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک او د پښتنو د شناختي کارډونو د بندولو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو د پرمختګ کارونو لپاره به دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکړي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر جلسې ځینو سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. حکومت یې غوښتل چې د سپاه قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیس چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. تحریکي طالبان پاکستان په پرون خپره کړې په ویډیو کې دعوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسي کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي او له همدې وجې پرون په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کټینګ شوي وو له 2 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل شو.
وسیلن خبرونه موارد لودونکو هم د سره د مشال دیو د نوروزی نه ساته خبرونه پای تر سیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو ور بیا از مخ خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډی ور ډیو خبرونه واوري. خپل کوربای سلام اومند او د مشال دیو ټول ټیم ته اجازه ورکړي. الله پامن.